ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې 11 مې نیټه ده. په دې اوسه ته خبري خبرونه کې درته ځاښ په منهر کلیو یم وړاندې کوم په ورونه او څټکی د خیبر پښتونخوا ډیر رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه بریده لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي او دا په داسې حال چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په امنیتي صورتحال خبرې شوي. افغان طالبان یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز لپټه کړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویا کچا د احتجاج کوونکو نیولو په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه برید کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي دي. د پولیسو ځای مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا د رسمل خان په تاریخ کې د ترخګرو تر ټولو ستر او منظم برید وو او دوی غوښتل چې ودانۍ ته په ننوتلو لویه تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو یې مخه ونیوه او برید کوونکي یې په شا وتنبول. دا برید د رسمل خان په کلاچی پولیس ثانی په ټاکواني چک پوسټه شوی دی. په برید کې د پوستې درې وړه خونو نه وسلوالو په وړه وسله او پراکټونو باندې حمله کړي او بیا یې ورباندې لاسي بمونه غورځولي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستي. دا په داسې حال چې کله دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان کړی دی. څېړونکي وایي چې د طالبانو نوي تنظیمي ډانچې د یو حکومت په څیر ده او د دینه معلومیږي چې په سیمه کې به راتلونکي کې د بدنې پیښې زیاتېږي. ټي ټي پی خبریالانو ته په لیږل شوي یو بیان کې د نوي تنظیمي ډانچې تفصیل شریک کړی. په دې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي کوونکو څانګه، عدلیه او د وو ولایتونو لپاره وزارتونه هم اعلان شوي دي. د کال 2023 د فروری په میاشت کې هم د ټي ټي پی لخوا د تنظیمي ډانچې اعلان شوی وو. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په کال 2023 اکتوبر میاشت کې شروع شوي مذاکرات ختم شوي. ټي ټي پی په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او د هغې وروسته یې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. څېړنیزې ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پی د شپېتو نه زیات بریدونو ذمواري منلي دي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې پرون په غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په فعالیتونو باندې غور کړی دی. د ان سی سی دی غونډې په اړه باندې حکومتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او امن په اړه باندې د اخیستل شوو ګامونو حال احوال تیر کړی دی. افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز لپریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. د افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد د ټلیفوني تماس د لارې امریکا غږ ته ویلي چې اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغه برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته وړاندې یې حاجت وو. تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو لیکل شوي امر کې ښځې او جنکۍ په داخلي او بهرنۍ غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې د کار کولو څخه منع کړې وي. په دغه لیکل شوي پیغام کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی وو چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراد دي. د طالبانو حکومت وایان زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شرعي قوانینو پلي کېدو لپاره دی، ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نه شي. د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ په دې اړه باندې اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت بندیز د ښځو له حقونو څخه ظالمانه سرغړونه بللې او غندنه یې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر لینډا تامس پرون ویلي چې په بشري ادارو کې د ښځو په فعالیتونو د طالبانو د بندیز پریکړه به جدي پایلې ولري. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو په ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ جماعت اسلامي احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو په گوادر کې د حق دو تحریک د غړو د نیولو په خلاف او په گوادر کې په احتجاج کوونکو د پولیسو لاټی چارج اوخ کې بیان کې ګیس استعمالولو غندنه کړې او د تحریک د سلو پورې زیاتو نیول شو غړو د خوشی کولو غوښتنه هم کړې ده. د ملک ځین نورو خارونو په سیر د بلوچستان په سر خارکوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجي لاریون او غونډه شوه. د احتجاج کوونکو ترڅنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومې ورځپاڼې رپورټر عبید الله او د هغه درې زامن هم نیول شوي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لورې احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پریښودل شوي، خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. د بلوچستان د خبریالانو مرکزي تنظیم د بلوچستان یونین آف جرنلسټ د خبریال عبید الله نیول په سختو ټکو غندلي او له حکومت څخه یې زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. امنیسټي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتلي دي چې خلکو ته د اسانتیاوې پیدا کړي. د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفعه 144 لګولې ده. د حکومت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د امنیت د خرابېدو ویره پیدا شوې، د خلکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر یې دفعه 144 لګولې. اعلامیه زیاتوي چې په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د وسلې نمایش پر لټ وهل، احتجاج یا ریلي کول، 50 یا تر 50 زیاتو کسانو یو ځای کېدلو باندې پابندي ده. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي، ځکه احتجاج کولو ته اړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان سیمه کې ترهګرو د پولیسو په پوسټه د سپکو او درنو وسلو برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې پولیس او ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي د اسماعیل خان په تاریخ کې دا د ترهګرۍ تر ټولو ستر او منظم برید و، او دوی غوښتل د پولیسو ودانۍ ته په ننوتلو سره ستره تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو یې مخه نیولې او پر شا یې تمبولې. څېړونکو وایي دا برید د تیرو شلو کالو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد ناکامي څرګندوي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلي ضلع ډېره اسماعیل خان پولیسو مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا ډېره اسماعیل خان په تاریخ کې د ترهګرو تر ټولو ستر او منظم برید فو، او دوی غوښتل د پولیسو ودانۍ ته په ننوتلو سره ستره تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو په میړانه سره ترهګرو مخه نیولې او د هغوی برید په شا تمبافلې دی. پولیس وایي دا برید د زیارت او زمې په منځ شپه کې د ډېره اسماعیل خان د کولاسي پولیس ثانې په ټکواړه پوسټه شوی چې دغه ترهګرو د پولیسو په پوسټه د دریو اړخونو څخه د سپکو وسلو ترڅنګ د راکټلنسرو ډزې کړې او همدې سره د پوسټې په ودانۍ لاسي بمونه ورسفلې دي. د ډېره اسماعیل خان د ضلع پولیسو د مشر یا ډی پی او دفتر نه خپور شوی بیان کې ویل شوی په دغه برید کې څلور پولیس اسکر ژوبل شوي دي. د دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. په ډېره اسماعیل خان کې په کال 2013 کې هم په مرکزي زندان وسله وال برید شوی و چې پکښې د پولیسو له بند څخه نږدې 400 څخه زیات مهم بندیان خوشي کړي وو. په ډېره اسماعیل خان کې تازه پیښې په اړه په ګومل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد کلیم شاه بخاري وایي
د ډی ای خان د تاریخ تر ټولو ستر اټیک وي. دا د ریاست یو ناکامي مشتش کاروي سي کم او شل کال جنگ په دې علاقو باندې وسولې، په دې پښتونخوا باندې کم شل کال تیر جنگ وسولې، د هغه هیڅ فائدہ نه وته. دا هغه تر اوسه پورې داسې سمرا عوام ته نسول ملاو چې کوم خلک بې کور سول، خلک مړه سول، پښې د خلکو جایدادونه پښې تباه سول.
تر دې پیښې وړاندې هم د زیارت په ورځ د پښتونخوا د کورمې ضلع په اراولي سیمه کې ترهګرو سره په جګړه کې درې پوځیان وژل سیف وو. د رواني اونۍ په پیل کې د بلوچستان په کاهان سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د شخړل شوي چاودونکو موادو په چاودنه کې 15 پوځیان وژل سیف وو. د هغه برید ذمہواري د بلوچستان یوې وسله والې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي په غاړه اخیستې وه. همدې سره لکه مروټ شمالي وزیرستان او بنو کې هم د پولیسو په مرکزونو بریدونه سره په شمالي وزیرستان کې په پوځي سرتیرو درې ځانمرګي بریدونه شوي چې پکښې امنیتي عسکرو ته ګڼې مرغوبلې اړفلې دي. په پاکستان کې دا وروستي بریدونه وروسته له هغې زیات شوي چې ناکارونه وسله والې ډلې تاریخ طالبان پاکستان په 13 نومبر میاشت کې له حکومت سره خپل دزبندي ختمه کړې. د دې نه امنی مخنیوي لپاره حکومتي ترجیحات سړي په دې اړه بیا کلم شاه بخاري وایي.
صوبایي حکومت د دې طرف ته توجه به هیڅ نسل نه د دې خلاف عملی قدم اخلي. تازه کومر د بنو پارټي کې وګورو نو د زیاتره کې پکې حکومت دی ادارو او دیغو دی وزیرانو موقف دا وي سی باونډري نه د خلک راوړي د سرنګ نو دا په وفاق باندې ورړي. نو دلته هغه کوارډینیشن نشته چې کوم کوارډینیشن کول پکارو. فدرل سطح باندې 13 کلو شي کوم جنگ وسوي کنه د هغه مشتنن بیا د ریزلټ را ښکارا جي سی پکې پکې شي دشتګرد بیا واپس د سره ځخه خپل ریوایول کوي لګي.
د پاکستان د انګریزي ژبه ایکسپریس ټریبیون رسپانډ غیر رسمي شمیرو لمخې وایي د 2020 کال د اګست 15 د 2020 کال د اګست 14 پورې د ترهګری پیښې 50% زیاته شوې دي. وایي په افغانستان کې طالبانو له وکمنۍ وروسته په تیر شاوخوا یو نیم کال کې په ټول پاکستان کې ترهګری په 2500 بریدونو کې نږدې 433 کسان وژل شوي او 719 تنه ټپیان شوي دي. عدنان بیټنای دیفا ډیرا اسماعیل خان.
کل آدم تحریک طالبان پاکستان د کال 2023 لپاره د نوی تنظیمی جوړښت اعلان کړی. څېړونکو وایي د طالبانو نوی تنظیمی جوړښت د یو حکومت په څیر وي او له دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې د بد امنۍ پیښې زیاتېږي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
ٹی ٹی پی خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې د نوی تنظیمی ډانچې تفصیل شریک کړی دی. په دې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي برید کوونکو څنګه عدلیه او د وو ولایتونو د پاره وزارتونه اعلان شوې دي. د کال 2023 د پروري په میاشت کې هم د ټي ټي پی لخوا د تنظیمي دانچې اعلان شوې وو. سیړونکو خبريال ابتهار پر دوست دی وته ویل نوې تنظیمي دانچا ډیره منظمه ښکاری. نو موړي ویل ټي ټي پی د یو کال دم تنظیم نه د یو سیاسي قوت په توګه ځان را مخې ته کوي او ښکاری چې د دوی مقصد د علاقو قبضه کولو تر څنګ حکومت او نظریه هم د ځان سره راوړل دي.
یو فل بلون انسرجنسي مونږ دی ته وایو چې یو ګروپ یې چې دغه سره مقاصد چې کوم دی هغه ټریټوریل چې دی هغه نه بلکې هغه ګورننس او ایديولوژي هم ځان سره چې دی هغه راوړي. او دا مونږ کتلی یو دینه مخ کې افغان طالبانو کې نو مونږ د ریسټرکچرینګ چې کوم دی ټي ټي پی چې دی کوم ګورو نو دا غیر ریسټرکچرینګ بالکل هغه پیټرن باندې دی کوم باندې چې تله د اشرف غنی او د حامد کرزی حکومتونه په افغانستان کې وو. نو هغه شیډو گورنران چې دغه طریقې د افغان طالبان چې دغه ځان د پاره چې دغه ساتلی وو او هغه به شیډو کې چې د خپل کارونه چې کول.
د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې مذاکرات شروع شوه کوم چې اوس ختم شوه دي. ټي ټي پی په 18 نومبر د دزبندې ختمولو اعلان کړی دی او دا غیر روستو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. سیړنیزي ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پی د شپږو نه زیاتو د بریدونو ذمہواري منلې دي. سیړونکو خبريال حق نواز دی وته ویل د ټي ټي پی وړاندې ډانچه دومره منظم نه و او څور سره وړي وړي ډلې هم را یوځي شوي او د مذاکراتو په وخت ټي ټي پی نور هم مضبوطه او پاله شوې ده. نو موړي ویل نوې تنظیمي ډانچا د یو اوږه جنگ تیارې ښکاري.
نو پاره کې یو څه سره ما په نظر کې دي چې د سند او د پنجاب د لپاره پکې هغه شان ولې د دی پرې خودل آیا د دې تحریک طالبان مقصد صرف او صرف خپل اثر په خیبر پختونخوا او په بلوچستان په صوبو کې زیاتول دي. پنجاب او په سند کې د هغه شان تک نه کمیشن جوړ کړی دی نه څنګه شان ښکاره شوې دي.
د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد د وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې د تحریک طالبان پاکستان په فعالیتونو غور کړی دی. د ان اس سي د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوی چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او د امن او امان لپاره اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړی دی. پروستیو کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي د ترګری زړه جګړه کې ځي خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو ډېر قرباني ورکړي دي او چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د ترګری زړه لستروړنې غړي وړي کی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه تو غوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په ورلد سلور
و سفر کلو هرتز و پینزه دری سفر او یو دوا سفر دری پینزه کلو هرتز ها بریده لشه او دا مخم اتو بجونه تر لسو پری پا منزنه سپو پا هزمایشی توگه پا یو دوا نها شپگ او دا مخم نهنیمو بجونه تر لسنیمو پری پا نها دوا و او ریده لشه
درنو اردوونکو په 2022 کال کې سوات ته د طالبانو په بیا راګرځېدو او د غلطه ترهګرۍ له امله سلګرۍ ته څومره زیان وخت او دا چې په 2023 کال کې به سوات له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ وي په دې اړه له سوات څخه د ډیوی خبریال فیاض ظفر یو راپور تیار کړی.
دا سوات ځایی اوسیدونکي وایي چې د کال 2023 اولې شپږ میاشتې په امن او خوشحالۍ سره تیرې شوې، خو وہ میش کے پاغرونو کے دا ستالیب وسلوالو دا راخ کرکی دو دا امنیتی اسکرو تختولو او یو بمی چودنہ کے دا امن لکھر زور مشر ادریس خان سره دا ملگرو دا وجن روستو دا سوات خلق راپاسی دل او دا بدامنی پزیدی پا وو دا سلونو کے یو لس قاٹ پاسوننا اکڑل. تدې پاسونو له کبله وسلوال د سوات نه اوتل او سوات کې بیا امن قائم شو. اوس د سوات د مختلف تنظیمو او انتظامیه کوشش ته چې د سیلانیانو اعتماد بحال کړي. د سوات قومي جرګې غړی او د سوات هوټلز اسوسیشن مشر زاهد خان وایي
اوس موږ کوشش کوو چې یاره دغه سیلګرو هغه اعتماد بحال کړي، ځکه چې قوم را پاسېد او دلته د امن لپاره اواز پورته کړو پاسونی وکړو، نو دا غی په وجه باندې هغه هسی چې چا کولی هغه ناکام شوی شړډ شوی، اوس هم د خلکو هغه اعتماد رورو به حل کیږي او خلک را روان دي. او دا سلاب ځای د پاره مونږ کوشش کوو چې یاره د جنوري ثابت میاش مونږ هغه ته 50% ډیسکاونټ ورکو په کمرو په کرایه کې.
د سوات پولیس وایي چې ټول سوات کې په امنیت دی او د واورې کې دوسره یو شمېر سیلانیان سوات ته را روان دي. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډا بروای
تاسو یقین کوئ موسم دومره کوله سو چې اخ د سواد حسن بالکل دوباله کړه. اوس تاسو ګورئ مالم جباهم الحمدلله ډکا دا کالام صورتيال تاسو تخپلا پته لګیدل د چلته څنګه واوره وشوه، نو ټورست نه ډک سو، نو موږ هم ټول ته دا تاسو په توسط باندې وایس اف امریکا په توسط باندې ریکوست کو په پښتو سه ایز ا ډیسټریکټ پولیس افیسر چې راه سي د سواد خلاو ګورئ د سواد امن به ان شاء الله تاسو انجوای کوي او د سواد موسم به تاسو انجوای کوي، نو هر کله راشه پیغام ورکو. جی
د سواد ځلی انتظامی تیرو میشتو کې هم د سواد په بلبل شمو کې میلی وکړي. د سواد مرستیر ډیپټی کمشنر سویل احمد خان وای
موږ په کالام کې یو جی پریلی دا داغه نه علاوه په ګبین جبا کې زموږ یو وینټر فیسټیوال دی، داغه نه علاوه زموږ دلته په ملم جبا کې د واورو سره ریلیټډ به مختلف قسمه لوبي کیږي. نو زما ټولو تا ټول پاکستان ته دا درخواست دی چې راشي او دلته نه کم د ګرمۍ موسم چې پاږي کې د سواد خایس بدلی، خو دلته د واورو په موسم کې د یخنۍ په موسم کې د سواد په خایس نه محسوس شي او دلته دا خایستونه ځان سره وسی.
د سواد قمیجرګي سواد ولسی پاسون او د سواد د امن د پاره کار کوونکی نور تنظیمون چارواکي وایي چې دیو کې سواد کې پوخ امنیت دی او د پوخ امنیت ټینګ ساتلو ټول ذمہواري صرف د سواد پولیسو ته ورکړی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
د خبريالانو نړیوال تنظیم یا آر ایس ایف په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې په ګرد نړۍ کې د 1100 څخه زیات خبريالان وژل شوي دي، چې 93 په پاکستان، 1 په افغانستان او 350 خبريالان په هند کې وژل شوي. په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي کال 2023 هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره تر ټولو بد کال و. او نه یوازې دا چې خبریالان د سخت سنسرشپ سره مخامخ وو، بلکې وژل شوی هم دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف په تیرو شلو کلونو کې د صحافیانو دپاره خطرناکو 15 هیوادونو کې پاکستان په 5 او افغانستان په 6 نمبر یاد کړی دی چرته چې خبریالان وجل شوي دي. تنظیم په خپل رپورټ کې ویلي د کال 2003 نه تر کال 2022 پورې په 2 لسیزو کې د وجل شوو صحافیانو په شمېره کې په ختمېدونکي کال 2022 کې هم د خبریالانو وجنې شوي او تنظیم زیاتوي چې د کال 2000 نه وروسته تر اوسه پورې ټول 1,710 صحافیان وجل شوی دی. د پاکستان په کچه د صحافیانو د حقونو تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صدر افضل بٹ ڈیوا توائی ټولې نړۍ پاکستان هم د صحافیانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې دی.
میکنزم ڈیویلپ نہیں ہو سکا کہ کسی جرنلسٹ کو دھمکیاں دی جائیں، اسے اغوا کیا جائے، اسے ٹارچر کیا جائے.
غوی په پاکستان کې د بد مرغه داسې کوم طریقې کار نشته که یو خبریال د دړکو او اغوا سره مخ شي چې د هغې لپاره حکومت په ګامونو پورته کولو مجبور کړي. ښاغلی افضل بټ بیا وایي کال 2022 هم په پاکستان کې د صحافتي ازادۍ لپاره تر ټولو بدترین کال وو او وایي چې په دې کال کې نه یوازې خبریال ارشد شریف په بهر هیواد کې په مرموز ډول ووجلې شو، بلکې زیاتره خبریالان د مقدمو سره هم مخ شوي دي. د بې پولې خبریالان د نړیوال تنظیم سیکرټری جنرل کریسټوف ډولیر ویلی د وجل شوو 1,710 صحافیانو د شمیرو پشا هغه سحری شخصیتونه او ارادې دي چې خپل ځانونه یې قربان کړي او معلومات یې راټول کړي دي. د تنظیم د رپورټ تر مخه روان کال 2022 کې 850 صحافیان وجل شوي او دا شمیره په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو زیاته ده. د تنظیم د رپورټ تر مخه په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو زیات خبریالان په عراق او شام کې وجل شوي چې شمیره 1,580 ده او دا په ټوله نړۍ کې د نورو وجل شوو خبریالانو د شمیرې دریمه برخه جوړیږي. تاریخ په رپورټ کې هغه 15 هیوادونه یاد شوي دي چرته چې د کال 2003 نه راپدې خوا د 80 پورې صحافیان وجل شوي دي. تاریخ د رپورټ تر مخه په دې موده کې 93 صحافیان په پاکستان کې، 180 په افغانستان کې، 80 په سومالیا کې او 850 خبریالان په هند کې وجل شوي دي. ځای خبریال حنیف الرحمن وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په پاکستان کې نه یوازې دا چې خبریالان وجل کیږي ګواښول کیږي، بلکې دوی د سخت سینسرشپ سره هم مخ دي او صحافیان نشي کولی چې په پاکستان کې د لادره کتنانو په ستونزه او د پی ټی ایم په حلو ځلو په ډاډه زړه لیکل او خبرې وکړي شي.
نن سبا په پاکستان کې سنټرال دغه بالکل پډا غږی موږ ته پته لګېدلې دا چې په کوم خبرو باندې زیات بحث کول دي یا نه دي کول، یا په کوم معاملې باندې کوم ته خبره کول ده نو څومره حد پورې خبره کول ده، او په کومو خبرو باندې مونږ تنقید کولی شو او نه شو کولای.
په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد کېدونکو جرمونو باندې نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک د کال 2022 په خپل رپورټ کې ویلي چې د کال 2012 او 2022 میانځ موده کې د پاکستان دننه 350 صحافیان وجل شوي، خو د رپورټ تر مخه د صحافیانو د قتل په دې 350 مقدمو کې یوازې د 2 صحافیانو قاتلانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بشری حقوقو فعال او د لګکیو مشان وای کال 2022 کې پاکستان کې د میشت اقلیتونو د زورولو پیښو کې زیاتوالی راغلی چې لامل یې دوی د شته ازادۍ او حقوقو نه هم محروم شوي دي. د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقوقو د تحفظ په خلای کوي، خو د بشری حقوقو تنظیمونه تور لګوي چې پاکستان د لګکیو حقوقو خوندي ساتلو کې ناکام دی، او د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ په اړه کمیشن هم پاکستان کې د لګکیو د زورولو او د دوی د حقونو څخه د سرغړونو په پیښو اندېښنې ښودلې. پیر ولی چاپری نور حال راکوي.
د احمدی جماعت ویان عامر محمود وای دوی په کال 2022 کې پاکستان کې د شته مذهبي ازادو او انساني حقونو نه محروم شوي دي.
سال گزشتہ 2022 کا ہی جائزہ لے لیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز مہم جو ہے اس میں ایک شدت آئی ہے.
اغویل کال 2022 په دې لحاظ سره هم ډیر بدتر او چې د احمدیانو په ضد تندره وړلو پروپاګاندا کې ډیر شدت راغلی دی، او مذهبي جنونیانو لخوا سوشل میډیا د لارې خلکو ته تر دې پورې اپیلونه شوي چې احمدی امیدوارو زنانو ګیرډو کې دننه د دوی بچی قتل کړي شي. عامر محمود ته خبره سخت کړ د احمدیانو مقدس مقاماتو او د دوی د قبرونو د سپکاوي واقعات هم زیات شوي دي، خدا غا پا خبر پا دے واقعاتو کی ککڑ تنانو پا زد حکومت اس کاروائی ندا کڑے دا بشری او دا لگکو دا حکونو فعال پیٹر جیکب وائی کال 2022 کی پاکستان ریاست لخوا دا لگکو دا گٹو لپار یوش میر پریکلی شوی دی چپکے پنجاب او خیبر پختونخوا تعلیمی اداروں کے دا مذہبی لگا کولا پار 2% کوٹے او دا اقلیتون دا ملازمتون کوٹا پا زیکاولو پریکلی شوی دی خو پیٹر جیکب د حکومت لخوا الیکٹرانیکی جرمونو قانون د لاندې د مذہب د سپکاوی په تور قضیو کې د کاروایو اختیار ورکول د سخت کال د ټول نه زیاته خطرناک فیصله بولی.
ایک خاص بات جو 2022 میں خطرناک ہوئی اور وہ یہ تھی کہ سائبر کرائم کے اوپر جو قانون بنایا گیا بلاسفیمی لا کو اس کا حصہ بنا دیا گیا.
اغویل دا مذہب دا سپکاوی قانون الیکٹرانیکی جرمونو قانون سر تڑلو لعمل را توہین مذہب قانون غلط کاراولو پسر اندیخلی نانور هم زیادی شوی دی. دا پاکستان مرکز کے واکمن پی ڈی ایم دا اقلیتونو دا حکونو دا دفاع پخلے کوی. دا اقلیتونو دا زوراولو دا دوی دا زنانو سر جبری ودونو اطلاعات و تخبرگون کی دا مذہبی اوالی لپار دا وزیر اعظم شہباز شریف سلاکار مولانا طاہر اشرفی ہوئی اور دیو سر خبرو کی دا رد کڑی دی. او پا مرکز کے واکمن پی ڈی ایم کے شامل دا پیپلز پارٹی اقلیتی غلی عامر جیوا سخکال پارلیمان کی دا لگکو پا حق کی منظور کلیشو قانون سازے پا حق لوی او اے دیو تا صدا سوائی.
کرسچن میرج ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اس پہ مائنورٹیز ڈے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا.
اغویل د عیسائی اقلیت د ودونو سره تړلې قانون او پارلمان کې د لګکو کامیر روز مانزل او د لګکو د سیټونو زیاتوالی په حق له قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کېدل د دوی د حکومت لوی لاسته راوړنې دي. خو سمو د وړاندې قانوني سملې ته خپله وینا کې هم په مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل مسلم لیگ نواز ګوند د بشري حقوقو وزیر ریاض حسین پیرزاده منلې و پاکستان لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری ذمہ داری بھی ہے کیونکہ میں نے حلف کیا ہے.
اغو ویلو دا مرکزی وزیر پہ حیثیت پاکستان کی دا بشری حکونو سرغڑاونو پہ سر راپور تکیدون کی نیوکو تا جواب ویل دا اغا فرض دے. خود ریاض پیرزادہ پہ خبر اغا پہ دے معاملے دا پاکستانی دارو دفاع دیر پہ مات زر سرکوی. مرکزی وزیر زیادہ کڑے و پنجاب صوبہ کی احمدی اقلیت او شیعہ مسلمانان بی گناہ بی خطا پرانا روز وجلی شی. دا سینٹر فار سوشل جسٹس د شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د مذهب سوکاوی باندې تورن درې تنان د عدالتي کاروایو نه بغیر د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه وجلی شوي وو. ادارې شمیرې زیاتوي دغه یو کال کې د څلور اتیاو نه زیات تنانو په ضد د توهین مذهب قانون د لاندې کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده. د بخن نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او پر هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښودلې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپل رایې د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د حکومت له لوري د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو پر ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجونه شوي. نور حال د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی راکوي.
د ملک د ځینو نورو ښارونو په څیر د بلوچستان په سر ښار کوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند له لور احتجاجي لاریون او غونډه وسوه. په احتجاج کې شریک د جماعت اسلامي ګوند مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر له ډیوه سره په خبرو کې وویل په گوادر کې د حق دو تحریک ته احتجاج کوونکو د غوښتنو د منلو پر ځای حکومت احتجاج کوونکي نیولي ډبولي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې دي.
موږ مزید تحریک مخ ته وړو او موږ خپل حق چې تر څو نه حاصل کړی موږ په قرار نه کړو.
د بلوچستان په گوادر ښار کې له تیرو دوو میاسو راپیسې او گوادر ته حق ورکړی تحریک له لوري احتجاج روان دی او هلته یې پر لت وهلی وو. د دې احتجاجي تحریک مشري د جماعت اسلامي ګوند فعال مرکزي غړی مولانا هدایت الرحمن کوي. خو د مولانا په خبره چې د گوادر احتجاج د ګوند نه بلکې د گوادر د ولس احتجاج دی. له تیرو څلورو ورځو څخه حکومت احتجاج کوونکي له پر لت پورته کړي او تر سل زیات احتجاج کوونکي هم نیولي دي. د ګوند غړي تور پورې کوي حکومت پر دوی تشدد کړی او د پولیسو د تشدد له لاسه په اورماړه شهر کې د تحریک یو غړی وژل شوی هم دی. حکومت د دې تن د وژنې د دعوی په اړه کوم دریج ورکولو څخه ډډه کوي، خو د پنځشنبې په ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو په خبري کانفرنس کې وویل په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک او مولانا هدایت الرحمن د گوادر شاوخوا سیمې بندې کړې دي. له مولانا سره خبرو لپاره وزیران ورغلي وو، خو مولانا سنجیده نه وو. په گوادر کې پلت کوونکو تیر ورځ حکومتي ځایونو ته د تاوان رسونې هڅه کړې وه. پولیس یې په ډبرو وستلی او وسله لرونکي احتجاج کوونکو د پولیسو پر یو عسکر ډزې کړې او وژلی دی. د احتجاج کوونکو ترڅنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومي ورځپاڼې رپورټر عبیدالله او د هغه درې زامن هم نیولې دي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لوري له احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پرېښول شوي، خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. ډیوا د خبریال د نیولو لامل معلومولو لپاره د گوادر پولیسو د تانې پر نمبرو په بیا بیا رابطه وکړه، په دریز اخیستلو کې بریالي نسو. د بلوچستان د خبریالانو مرکزی تنظیم بلوچستان یونین اف جرنالیست د خبریال عبیدالله نیول په سختو ټکو غندلی او له حکومت څخه یې زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په گوادر کې پر لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رایې د څرګندولو حق لري. امنستي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتي چې و خلکو ته د اسانتیاوي پیدا کړي. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي، ځکه احتجاج کولو ته اړ شوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دینم د خالي ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې 1 منټه ده. په دې اوساته خبري خبرونه کې د تازه شپه په منهر کې لوي یم لاندې کومه خبرونه او څټکی د خیبر پختونخوا ډېر رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه برید کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي، او دا په داسې حال چې پرون د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا په غونډه کې د خیبر پختونخوا په امنیتي صورتحال خبرې شوې. افغان طالبان یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې پر لویا کچا د احتجاج کوونکو نیولو په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپلې رای د څرګندولو حق لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا د رسمل خان ضلع کې د پولیسو په پوسټه برید کې لږ تر لږه څلور پولیس اسکر جوبل شوي دي. د پولیسو ځایي مشر یا ډی پی او محمد شعیب ویلي دا د رسمل خان په تاریخ کې د ترخګرو تر ټولو ستر او منظم برید وو، او دوی غوښتل چې ودانۍ ته په ننوتلو لویه تباهي رامنځته کړي، خو پولیسو یې مخه ونیوه او برید کوونکي یې په شا وتنبول. دا برید د رسمل خان په کلاچی پولیس تھانې په ټاکواني چک پوسټه شوی دی. په برید کې د پوستې درې وړه خونو نه وسلوالو په وړه وسله او پراکټونو باندې حمله کړي او بیا یې ورباندې لاسي بمونه غورځولي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستي. دا په داسې حال چې کله دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان د کال 2022 لپاره د نوي تنظیمي ډانچې اعلان کړی دی. څېړونکي وایي چې د طالبانو نوي تنظیمي ډانچې د یو حکومت په څیر ده، او د دې نه معلومیږي چې په سیمه کې به راتلونکي کې د ودمنې پیښې زیاتېږي. ټي ټي پي خبریالانو ته په لیږل شوي یو بیان کې د نوي تنظیمي ډانچې تفصیل شریک کړی. په دې کې د وو وزارتونو د ځانمرګي کوونکو څانګه، عدلیه او د وو ولایتونو لپاره وزارتونه هم اعلان شوي دي. د کال 2022 د فروری په میاشت کې هم د ټي ټي پي لخوا د تنظیمي ډانچې اعلان شوی وو. د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ په کال 2021 اکتوبر میاشت کې شروع شوي مذاکرات ختم شوي. ټي ټي پي په 28 نومبر د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی او د هغې وروسته یې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. څېړنیزې ادارې وایي چې د دسمبر په میاشت کې ټي ټي پي د 16 نه زیات بریدونو ذمواري منلي دي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې پرون په غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د تشدد وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په فعالیتونو باندې غور کړی دی. د ان سي سي دی غونډې په اړه باندې حکومتي اعلامیه کې ویل شوي دي چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورتحال او امن په اړه باندې د اخیستل شوو ګامونو حال احوال تیر کړی دی. افغان طالبانو یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو کې د جینکو او ښځو په کار بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق دی. د افغان طالبانو بیان ذبی الله مجاهد د ټلیفوني تماس د لارې امریکا غږ ته ویلي چې اسلامي امارت اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغه برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته وړاندې حاجات وو. تیره اونۍ د طالبانو د اقتصاد وزارت په یو لیکل شوي امر کې ښځې او جینکۍ په داخلي او بهرنۍ غیر دولتي سازمانونو او موسسو کې د کار کولو څخه منع کړې وي. په دغه لیکل شوي پیغام کې چې د طالبانو د اقتصاد د سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی وو چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراد دي. د طالبانو حکومت وایان زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت د فرمان په اساس چې په هیواد کې د شریع قوانینو پلي کېدو لپاره دی ښځې باید غیر دولتي دفترونو ته لاړې نه شي. د طالبانو دغه اقدام ته د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جمعې په ورځ په دې اړه باندې اعلامیه کې په غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت بندیز د ښځو له حقونو څخه ظالمانه سرغړونه بللي او غندنه یې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر لینډا تامس پرون ویلي چې په بشري ادارو کې د ښځو په فعالیتونو د طالبانو د بندیز پریکړه به جدي پایلې ولري. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او په هغوی بندیزونو لګولو باندې اندېښنه ښکاره کړې. ادارې ویلي خلک د احتجاج کولو او د خپل رائے د څرګندولو حق لري. د بلوچستان په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو د نیولو او د هغوی د احتجاج مخه نیولو په ضد په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ جماعت اسلامي احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو په گوادر کې د حق دو تحریک د غړو د نیولو په خلاف او په گوادر کې په احتجاج کوونکو د پولیسو د لاټي چارج اوخ کې بیان کې ګیس استعمالولو غندنه کړې او د تحریک د سلو پورې زیاتو نیول شو غړو د خوشی کولو غوښتنه یې هم کړې ده. د ملت ځین نورو خارونو په سیر د بلوچستان په سر خارکوټه کې هم د جماعت اسلامي ګوند له لوري احتجاجي لاریون او غونډه شوه. د احتجاج کوونکو تر څنګ د گوادر پولیسو د جسارت نومي ورځپاڼې رپورټر عبید الله او د هغه درې زامن هم نیول شوي. د گوادر د پریس کلب د خبریالانو له لوري احتجاج کولو وروسته د خبریال درې زامن پریښودل شوي خو یاد خبریال لا هم د پولیسو په بند کې دی. د بلوچستان د خبریالانو مرکزي تنظیم د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ د خبریال عبید الله نیول په سختو ټکو غندلي او له حکومت څخه زر تر زره د هغه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په گوادر کې د روانو حالاتو په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په گوادر کې په لویه کچه د احتجاج کوونکو نیول او بندیزونه د اندېښنې وړ دي. د ادارې په خبره خلک د احتجاج کولو او د خپلې رای د څرګندولو حق لري. امنیسټي انټرنیشنل له حکومت څخه غوښتلي دي چې خلکو ته د اسانتیاوې پیدا کړي. د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفع 144 لګولې ده. د حکومت له لوري په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د امنیت د خرابېدو ویره پیدا شوې د خلکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر یې د په 144 لګولې. اعلامیه زیاته یې چې په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د وسلې نمایش پر لټ وهل احتجاج یا ریلي کول 50 یا تر 50 زیاتو کسانو یو ځای کېدلو باندې پابندي ده. د گوادر احتجاج کوونکي وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي ځکه احتجاج کولو ته اړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د نړیوالې ټولنې له مخالفت سره سره طالبان په مرستندوی ادارو یا انجوګانو کې د خزو په کار کولو د خپل بندیز دفاع کوي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو پریکړه د دوی په وینا د شریعت مطابق ده. په دې اړه نور حال د مهواش جلیل پر راپور کې اوري.
ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ د ټلیفون د لارې ویوې ته وویل چې د واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د حکومت هغو خزینه کارکوونکو ته په کور د کېناستو امر وکړو چې د هغه په قول په غیر ضروري برخو کې کار کولو. هغه ویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ښځې په این جی اوز کې په هغو برخو کې کار نشي کولی چې د دوی ضرورت پکې نشته. طالبانو یوه هفته باندې افغان او نړیوالو این جی اوز ته امر وکړو چې خزینه کارکوونکي دې معطل کړي. طالبانو په قول په دغو ادارو کې د حجاب پابندی نه کیږي او میرمنې په مخلوط ماحول کې کار کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د فیصلې غندنه کړې ده او متحده قامونو او یو شمېر نړیوالو امدادي ادارو په افغانستان کې خپل ځنی فعالیتونه ځنډولي دي. ملګرو ملتونو او هغو نورو ادارو چې خپل کار یې ځنډولی ویلي د خزینه کارکونکو بغیر امدادي کارونه نشي کولی. نبیلا مجاهد ویل د شریعت نافذ کولو سره سم چې څنګه ښځې حکومتي دفترونو ته نشي تللی، نو همدغه شان ښځو دپاره لازمي ده چې این جی اوز ته دې نه ځي. هغه زیاته کړه چې حکومتي دفترونه د تیر یو نیم کال راهیسې د ښځو نه بغیر هم چلیږي. د صحت او د ځینو نورو ادارو نه علاوه طالبانو زیاتره ښځینه حکومتي کارکوونکي په کور کې نیولي دي. نبی الله مجاهد وویل ښځینه حکومتي کارکوونکو ته په کور معاشونه ورکول کیږي. دا هفته طالبانو په ناسا په ټول د ښځو د یونیورسټۍ په تعلیم هم پابندي ولګوله او ښځینه زده کوونکي یونیورسټو ته د تګ نه منع کړي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماهرانو یوې ډلې په امدادي ادارو کې په ښځینه کارکوونکو د طالبانو د پابندۍ غندنه وکړه او دا یې د ښځو د حقونو خلاف ورزي وبلله. هغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې په ښځو پابندي به نه یوازې دوی د معاش ګټلو او د خپلو ټولنو د ملاتړ نه محروم کړي، بلکې ښځې به د ډولنیز ژوند نه حذف کړي. افغانستان لپاره د اقوام متحده رابطه کار رمیز الفکروف د زیارت پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې په ښځینه امدادي کارکوونکو د طالبانو د پابندۍ باوجود به ملګري ملتونه په میلیونونو هغو افغانانو ته امداد رسوي چې مرستو ته ضرورت لري. البکروف دا خبر ومنله چې د ښځینه کارکوونکو نه بغیر د صحت په برخه کې به امدادي کار کول مشکل وي، خو ضروري خبره دا ده چې امدادي هلې ځلې دوام ولري. د ملګرو ملتونو او د نورو امدادي ادارو اندازه ده چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې د ملک د نیمې نه زیات آبادي ده او په کې 14 میلیون ماشومان هم شامل دي بشري امداد ته ضرورت لري. تقریبا 90% افغانان د غربت د کرخې لاندې تللي دي او د 50 کلونو نه د کم عمر د 1 میلیون نه زیات ماشومان د خوراک د کمی سره مخامخ دي. البکروف ویل د اقوام متحده د بیړني امداد څانګې او د ملګرو ملتونو نور چارواکي به په راتلونکي اونیو کې د افغانستان سفر کوي چې په خزینه امدادي کارکوونکو د بندیز د حل وویستلو دپاره طالبانو سره خبرې وکړي.
پاپ بینیډیکټ څوک چې د کاتولیک چرچ نږدې اته کاله مشر پاتې و او په شپږ پیړیو کې لومړی تن و چا چې استعفا ورکړې وه. دی د خالی شنبې په ورځ د 95 کالو په عمر ومر. په ورته وخت کې د بینیډیکټ په مرګ د هغه ځایناستی پادری پاپ فرانسیس غوښتنه کړې چې د هغه د روغتیا لپاره د دعا وکړي، ځکه چې د اوږده عمر له امله یې صحت خراب شوی دی. په دې اړه نور حال د وګما جالوان په ریپورت کې.
پوپ امریټس بینیډیکټ څوک چې د کاتولیک چرچ نږدې اته کاله مشر پاتې او په شپږو پیړو کې ړومبې تنو چا چې استعفا ورکړې وه د خالي د شنبې پر ورځ د 95 کالو په عمر کې مړ شوې. د بینیډیکټ په مرګ د هغه ځای ناست پادري پوپ فرانسیس اپیل کړی چې د هغه د صحت لپاره دعا وکړي، ځکه چې د اوږد عمر له سببه صحت خراب شوی و. کله چې بینیډیکټ په کال 2013 کې په هیرانون کې توګه اعلان وکړ چې د خپل دندې نه استعفا ورکوي، نو دای ویلی چې هغه نور په ذهني او په بدني توګه د دې جوګه نه دی چې د پوپ په هیڅ کار وکړي. د ریټایر کېدو وروسته پوپ بینیډیکټ په ډېر کم چالی دلی وي، ځکه هغه خپل اخیری کلونه عبادت ته وقف کړی. هغه د واتیکن په یو کانونټ کې خپل اخیری عمر تیر کړی و. په کال 2013 کې بینیډیکټ د ایتلی یو اخبار کوریر جلاسرا ته خط لیکلی و، ویلي و چې هغه د وجود نور توان په رو رو کمیږي. په جرمني کې په کال 1908 کې د جوزف راتسنګر په نوم پیدا شوی بینیډیکټ د خپل ځوانۍ کلونه د هیواد په سویلي برخه کې د جرمني او آسټریا سرحد ته نږدې تیر کړي. هغه د دویم نړیوال جنگ نه پیل کېدو نه یو کال وړاندې په یو مدرسه کې داخل شوی، خو اخر کار د جرمني پوست ته لاړو چېرته چې هغه د انټي ایرکرافت په برخه کې دنده لرله او جنگ په اخیرو ورځو کې پوست پرېښودو. هغه خپل مذهبي زده کړو ته بیرته راغی او په کال 1955 کې پادری جوړ شو. هغه د دویم واتیکن کونسل د سو کلونو د خدمت او مشاورت نه وروسته په کال 1958 کې په پال شپږم د میونخ او فریزینګ آرک بیشپ وټاکل شو چې وروسته د کارډینل عهدې ته هم ورسېد. راتسنګر د شلو کالو نه ډېر د عقیدې د تبلیغ کار وکړو او پوپ جان پال نږدې ملګری او مشیر هم پاتې و. هغه په کال 2015 کې د پوپ جان پال د جنازې مذهبي رسم ترسره او هم هغه میاشت د 2015 پورټنف په توګه منتخب کړی شو. د هغه په دور کې په مذهبي ځایونو کې د پادریانو لخوا د کم عمره ماشومانو سره د جنسي اړیکو ساتلو کیسې رابرسېره شوې چې په غبرګون کې بینډکټ ځینې پادریان د دندو څخه لرې کړل او د متاثره کورنیو نه یې بخښنه هم وغوښتله.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا د انصاف نړیوال عدالت نه وغوښتل چې د فلسطینیانو په سیمو د اسرائیل د قبضې په اړه دې خپل رائے ورکړي. په دې اړه بشپړ راپور له ارباب محمود علي څخه اوري.
د رائټرز خبرې ادارې تر مخه په 193 ملکونو مشتمل د متحده قومونو جنرال اسمبلی د انصاف د نړیوال عدالت نه د دې رائے غوښتنه په یو قرارداد کې کړې ده چې د 80 ووټونو په اکثریت اسمبلی منظور کړه. د امریکا او اسرائیل په شمول سریش هوادونو د قرارداد په مخالفت کې رائے ورکړې ده او 53 ملکونو په قرارداد د رائے ورکولو نه ډډه وکړه. په قرارداد د وټونو نه وړاندې د اقوام متحده د پاره د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان په یو بیان کې ویلي چې یو نړیواله اداره هم دا فیصله نشي کولی چې يهوديان په خپل وطن کې قابضین دي. اسرائیلی سفیر په خپل بیان کې ویلي چې د یوې داسې عدالتي ادارې فیصله چې اختیار ورته د په وینا په اخلاقی توګه بدحاله او د سیاست ښکار اقوام متحده ورکړی وي دغه فیصله به په مکمله توګه غیر قانوني وي. د اسرائیل وزیر اعظم یائر لپید چې د زیارت پنځمبه په ورځ بنجمن نتنیاهو زیونیولو په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د متحده قانونو د ګام مخالفت وکړي. هغه وویل دغه مسله نړیوال عدالت ته وړل به د انتها پسندو لاس مضبوط کړي. اسرائیل غربی قاړه غزا او مشرقی یروشلم د کال 1948 په جنگ کې نیولې دي. فلسطین دغه سیمه د خپل آئنده ریاست حصے غني. رائټرز خبری اداره وای اسرائیل د غزا نه انخلا کړي او د مصر تر څنګ د غزا سرحدونه په خپل اختیار کې لري. د کال 2001 په انتخاباتو کې د کامیابی رستو فلسطینی مسله ډله حماس په غزا حکومت کوي او د اسرائیل سره یې درې جنگونه کړي دي. متحده قانونو د پاره د فلسطینیانو استازي ریاد منصور اول د فلسطینی علاقو په اړه په جنرال اسمبلی کې په قرارداد د ووټونو نه یو ورځ مخکې د اسرائیل داسې نوی حکومت سوګن پورته کړي چې د يهودانو د پاره د آبادو د زیاتولو لوز یې کړی دی. منصور د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته اول د دې پرته چې په قرارداد سره یې ورکړي خو که څوک په نړیوال قانون یقین کوي هغه به د انصاف د نړیوال عدالت د رائے احترام کوي او د اسرائیل د حکومت مخې ته به ودرېږي. د اقوام متحده جنرال اسمبلی د انټرنیشنل کورټ آف جسټس نه وغوښتل چې په فلسطینی علاقو د اسرائیل د قبضې آبادکاری او نیول شوي علاقې د زم کولو د قانوني حیثیت په اړه خپل رائے ورکړي. د عدالت نه دا رائے هم غوښتل شوی چې د هغو اقداماتو په اړه دې هم رائے ورکړي چې د یروشلم د آبادۍ شناخت حیثیت بدلولو او د امتیازي قوانینو او اقداماتو په لړ کې اسرائیل اخلي. د نړیوال عدالت نه غوښتل شوی چې په دې اړه هم اقوام متحده ته مشوره ورکړي چې د اسرائیل پالیسي او عمل د قبضې په قانوني حیثیت څه اثر غورځوي او دا د نورو ملکونو او متحده قانونو د پاره څه مزمرات لري. ICJ د دې مخکې په کال 2004 کې د اسرائیل او فلسطینیانو په مسله خپل رائے ورکړې وه او د اسرائیل د بیلتون دیوال یې غیر قانوني بللې وو. اسرائیل دغه فیصله رد کړې وه او په عدالت یې الزام لګولې وو چې فیصله یې په سیاسي بنیادونو کړې ده. د انصاف نړیوال عدالت چې د اقوام متحده تر ټولو لوی عدالت دی مرکزی دفتر یې د هالند په هیګ ښار کې دی. د متحده قومونو د غړو ملکونو ترمنځ شخړې حل کوي. د اقوام متحده غړي ملکونه د عدالت د فیصلې منلو پابندي خو عدالت سره د اختیار نشته چې خپل فیصله نافذ کړي شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
کو د وایس اف امریکا دی ولا د پاکستان د خزانه وزارت وای روان مالی کال 2023 په لومړی او څلور میاشت کې مالی خساره د قمی آمدن 1.15% ته زیاته شوی او د ملک د نن مخ په زیاتی ګرانی کمیدون کې اقتصادي پرمختیا او د غیر ملکی زر مبادله کم ذخیره د حکومت لپاره غټ چیلنجونه دي. اقتصاد پوهان وای په پاکستان کې د روپی د قدر د کمی، د قرضو د واپسۍ او برامداتو د کمیل عمل مالی خساره زیاتیږي، چې لوجه یې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا هم پاکستان ته په پورونو ترلاسه کولو کې ستونزې جوړیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
د پاکستان وزارت خزانه خبرداري ورکړي روان مالی کال په لومړي څلور میاشتو کې مالیاتي خساره د 30% نه زیاته شوه او روان کال به ګرانی 30% وي. د خزانه وزارت ویلي د کمی اقتصادي پرمختیا، ګرانی او د غیر ملکی زر مبادله کمی د اقتصاد د پرغټ چیلنجونه دي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو توایي چې د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق زیات دي او د حکومتي هڅو باوجود مالیاتي خساره زیاته شوه. دوی وایي د روپې د قدر د کمی له وجې په قرضونو کې اضافه کیږي او بیا د دې د واپسې له عمله حکومتي خرڅونه هم زیات شوي.
فارمرکونو ته د پیمنت سیوا کیږي او د روپې قدر چې دا غدر ډالر په مقابل کې کم شوي دي نو زیاتې پیسې ورکول غواړي. پینډینګ لونز دي، هغه چې کوم سرویس چارجز دي چې موږ سود وایو، هغه هم دې سره چې دا نو راځي پیمنت هم سیوا شي، نو دا هغه په وجه باندې دا ګیپ سیوا دي.
وزارت خزانه په خپل ریپورت کې وایي روان مالی کال 2022 او 23 په ډومبه سلور میاشتو کې مالیاتي خساره د قامی آمدنې یو نیم صد یعنی 2.5 ارب روپے ترسیدلې او تیر مالی کال هم په دې موده کې مالیاتي خسارات د جی ڈی پی 0.9% یا 1.5 ارب روپے وا. په ریپورت کې ویل شوی د مالی کال په لومړي 15 میاشتو کې د میاشتنې ګرانې شرط 15% نه زیاته وا او تیر کال هم په دې موده کې ګرانی 9.3% وا او روان مالی کال به د ګرانې شرط د 23% پوری وي. د اقتصاد ماهر احتشام احمد وی ویډیو توایي د سیلابونو لوجې اقتصاد اغیزمن شوی او سیاسی بے ثباتی مجموعی اقتصاد ته نقصان رسوی.
نن سبا اکنامک کرائسس کی چکم دے کنا د ټولو نغټ فیکٹر چکم دے د پولیټیکل انسټیبیلیټیز دا او پاکستان چکم کرنسی دا اگر ډیر زیات ری ویلیو شوی دا انفلیشن ریټس چې های دي نو هغه به هم زمونږ چکم دے فیسکل ډیفیکلټیز به چکم دے ریټ په هایکای ډایریکټلی پروپورشنل دی هغه تازه چې کل انفلیشن زیاتی کی نو ډیفیسټ چکم دے کنا نو هغه ور سره هم زیاتی کی.
وزارت خزانه وایي پروان مالی کال 15 میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3.1 ارب ډالر تر کوزه شوی او تیر کال هم په دې موده کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.2 ارب ډالر وا. د ریپورت مطابق د بر په مقابل په نومبر کې برآمدات 1.9 ارب ډالر ته زیات شوي او راتلونکي وخت کې به دا 3 ارب ډالر ته زیات شي. خو وزارت وایي مجموعي برآمدات 12% کم شوي او درآمدات هم په کلیز بنیادونو 2.5% کم شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پاکستان کې د خوراکي توکو جایزې اخیستونکو د شماریاتو ادارې ویلي چې سکل یو واری بیا کلیوالو سیمو کې ګرانی زیاته ریکارډ شوې. د پښتونخوا صوبې ولس وایي چې د ګرانی لامل د دوی ژوند ډیر سخت شوی، ځکه په هیواد کې د سخت معاشي حالاتو له وجې آمدن یا عایدات کم شوی او د خوراکي توکو اخیستلو توان یې کم شوی دی. په دې اړه ملک وقاص یو راپور تیار کړی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه د کال 2020 او 2021 په نسبت په 2022 کې د خاریو په نسبت کلیوالو سیمو کې زیاتې ګرانې لیدلې شوې دي. د کنزیومر پرایس انډیکس یا CPI تر مخه په خاریو سیمو کې په 2022 کې 21.5
شپگ او پکلیوال سیمو کې ویشت اشاریه دو فیصد ریکارڈ شوی دی. د گرانه په اړه عام ولسوای د دوی آمدن په هغه حساب نه دی زیات شوی، کم رفتار سره چې گرانی راغلی ده. مزدور کار اسد الله وای
اپتا دیاړو کو ځان له پیړو شین کو او چې راشو نه غپتی را دیاړې دل تپاتو نه لګي نو بس دا قدم حکومت ته درخواست سي رو دا دنیا سوداګانې والو ولا کدا سری دا واړه واړه بچیری زمنګ مزدوری دا غریبی دا
چې سکه کال د جنوري نه را پدې خو د اوړو پښلو کیلو بورې کې زر روپے کیلو غړو کې یو اصل شپاړس په پدالونو کې اته نوي روپے زیاتواله راغلې دي. د کرایانه دکاندار وای د ګرانه عمله د دوی پر روزګار هم منفي اغیز پریوته دي. د کرایانه دکاندار عنایت الله وای
نوار یو سیز یو په ډبل باندې ګران شوی دی. اگر لوبیا واخله لوبیا په 200 روپے کیلو نه سو په 300 درې نیم سو روپے کیلو دا سیلا روج واخله 200 سلوخ یو سل 200 یو سل اتیا تیر روج کی یو سل شپته یو سل اتیا ریټو اوس 300 روپے ریټ دی.
د شمیرنې اداره د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی ښایي او وایي چې د اگست په میاشت کې ګرانی د تاریخ تر ټولو زیاته ریکارډ شوی په کومه کې چې پیاز په 300 روپے کیلو خرڅ شوی. خو د سبزی کاروباریان وایي دا مهال په مقامی کچ پیدا کیدونکو سبزیانو بای کمې دي. د سبزی خرڅونکو داود جان وې
سبزی حساب چې کم دی نن سبا وایي چې دې وخت سره اسی دی ګوره دا اوس وته نیلو ګان چې اډو شو خو خپل یلو ګان دی په 50 روپے باندې خالو ګان خرڅيږي. دا کچالو چې کم دی خو کچالو خرڅيږي 120 روپے باندې ګانره او وساره دا چې بادرنګ دی دا د پنجاب نه راځي 40 روپے باندې 50 روپے باندې خرڅيږي خو او وساره دا اوس بینګون شو نه راځي دې ختم شو دا پنجاب چالو شو نه 120 روپے باندې کیلو دی او وساره دا تورې دې د کراچۍ نه راځي کنه لکه خلک دا ورډ لپاره مریض لپاره ورډ نه دا دغه لپاره مونږ وروړي خدای لږه وساره ګران دي 120 140 باندې خلک دي وساره دا کدو شو دا انټیک سوداګر نه چې کوم دي دا لږه ګران دي دا راځي دا بار نه.
نن د کال اخیرنه نیټه ده او په هیواد کې زیات ګرانه لوجه د اولس د خوراکي توکو اغستلو توان کم دي او ګرانی زیات ده. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده په پاکستان کې د موسمي بارانونو له امله د دغه هیواد نورو برخو په چیر د چارسدې سرداریاب هم د سیلاب له امله متاثر شوی. د ځایي خلکو تر مخه 300 نه زیات کاروبارونه په دې ځای کې د سیلاب له لاسه تباه شوي وو، خو د سیل وروسته د ځایي کاروباریانو بیا آباد کړي. له مالي ستونزو سره سره دوی د خپلو کاروبارونو جاري ساتلو کوښښ کوي. نور تفصیل د سرداریاب نه د سادیا قاسم شاه رپورٹ کې.
سلور میاشتې مخکې د چارسدې سردریاب دا تفریحي ځای د سیلاب د لاسه مکمل اوبو کې ډوب شوی او ورسره د خلکو کاروبارونه هم ډوب شوي وو، خو اوس ورو ورو دغه ځای بیا آبادیږي. د تفریح لپاره راغلي ماشومان د زانګو نه خوند اخلي او لوی د اوبو نظارې او د کبانو نه خوند اخلي. خو د دې ځای دا رڼاګانې او د دې دا بحالي ځایي خلکو هر څه په خپله مټه په خپله کړي دي. د سردریاب یو دکاندار اجمل خان چې دکانې سلور میاشتې مخکې سیلاب کې ډوب شوی او ډیر مالی نقصان یې شوی او ګیله کوي حکومت ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دی کړې، خو دوی په خپل کوششونو خپل کاروبارونه بیا روان کړي دي.
هیڅ څوک هم چې دی دلته نه دی راغلی. دا سردریاب چې نن آباد دی دا خپلی مدد آپ خلکو خپله چې دی خپله هله ځله کړې ده او سردریاب یا سردریاب بیا سردریاب کړی دی. تو حکومت خلق صرف د پورټو سیشن پورې راغلی دی. پورټو سیشن شوی دی نور اس داسې صداغي د طرفه موږ څه اقدام نه شوی.
حبیب الله د سردریاب سیند په غاړه په یو غټه زنګو کې د تفریح لپاره راغلی ماشومان زنګوي. سخت کال د اگست په میاش اخیره کې راغلی سیلاب د هغه دغه ټوله زنګو په اوبو او لهو کې ډوب کړی و، خو هغه وای دغه زنګو هغه بیا په خپل د لهو نه صفا کړه او بیا یې په خپل چالو کړه.
دا نور انجینان ټول کډ وډو دا مو بیا ټیکړل دی باندې لکه موبلین ار یو شی دی خراب شو هغه بیا دوباره رو لشل وای پر لگای په قلار په قلار پکې لګیو مصران او پیسې بل هڅه تاوان لګل هم په دې په خپلو کو چا مو تاسو نه پوسونه کو.
فیاض خان هم د سردریاب په غاړه د کبانو ریسټورانت په خپل بحال کړی دی. هغه هم ګیله کوي چې حکومت په سره د کاروبار بیا شروع کولو لپاره هیڅ قسمه مالی مرسته نه ده کړې.
نو دا دلته چې را سیلاب راغلی او د دکاندارو کوم نقصان شوی دی نو چې مرسته نه کړي. دا ټولرس دوی په خپل کړی دي
دا سپیانې دکانونه روان شوي وو جوړولو دا لارې کوڅې دا ټول هر څه دوی کړي دي په خپله باندې او د هغې نه وروسته بیا هېڅ څوک راغلي نه دي اړو تپوس یې چا نه دی کړی چې یاره ستاسو څه حالات وو څه باندې تیر شو.
د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان کې دغه سیلابونو د لاسه سوله سوه یو کم سلوي خلک وجلي وو او د درې کاربرو پو نه د پاسه ماشین نقصان کړی دی او څه درې کروڑه دیرش لکه د پاسه خلک د سیلابونو د لاسه متاثر شوي او څه اتیا لکه خلک بې کوره شوي. پاکستان د عالمی ادارو مرستو سره د دغه سیلاب نه پس شوي د دغه نقصانونو جایزه خو اغستلې ده، خو څنګه پاکستان لا تر اوسه د عالمی ادارو مالی مرستو ته اړتیا لري، هم دغه شانتي د سردریاب دا واړه کاروباریان نن هم د معاشي بحالي لپاره د حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.